د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربایم تخنیکی چار یاسف حبیبی مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرونو وروسته مو په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د وی غونډې له جوړېدو خبرو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم شخېدلې یو خبرونه حدیث پر دې ساوروي
السلام علیکم ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دا چې په نږدې راتلونکو کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکی خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي او هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي دا هم بشپړ خبر نه ټاکل شوی د چپنګدی راتلونکو کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې سعودي عربستان د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې او دا مهال دوی په تدارکاتي چارو بوخت دي نو موړي هیله خدا چې تر راتلونکو کې میاشتې پورې به د نړۍ بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د اسلامي کانفرنس په مشرۍ او د سعودي د حکومت په قربتوب د ترهګرۍ او د افغانستان سره په تړلو مسلو په یو غونډه کې بحثونه او پریکړې وکړي د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په قربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس تو جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستي سفر وروسته کیږي د دې سفر په ترڅ کې ښاغلی عبدالله سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې وه چې سعودي چارواکو هم ډاډ ورکړی وو په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکی خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې د محمد عالم په نوم د طالبانو پر یو ځایي مشر هوایي برید کړی د ښاغلي مشرقیوال په وینا په دې برید کې خپله محمد عالم مواتت وسلوال ملګري وژل شوي خو په دې کور کې د یو شمېر ماشومانو او ښځو د ټپي کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي چې دوی په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي
ماشومان او زنانه په دغه کور کې چې وي دغه هم ټپي شوي دي خو کره شمېره نه ده معلومه موږ سیمې پولیسو ته وظیفه ورکړې ده چې دا تحقیق کړي
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د دې ولایت یواله نام نو ولسوالۍ څخه دا چیرې چې وسلوال طالبان فعال دي دا ولسوالۍ د حصارک ولسوالۍ سره خوا کې پراته ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه د غور ولایت چارواکي وایي چې د پسابانو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی د پسابانو ولسوال فرید افغانیار ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د جمعې په مازیګر هغه مهال وشوه چې ماشومان لوبې کولې له دې سره په یو وخت له سرپل ولایت څخه په ورکل شوی راپورونه کې ویل شوی چې دلته د سیاد ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان په سړک د خودل شوی ماین په چاودنه کې وژل شوی دی د سرپل د والی وان زبی الله مانی ازادي راډیو ته ویل د سیمه ایزو پولیسو د قمندان رئیس مومن پر موټر پرون ماخام و بجې چاودنه وشوه چې پکې مومن وژل شوی او درې ساتونکو ټپین شوی دي اخوا د هلمند والی مطبوعاتي دفتر وایي د جمعې په ورځ د ناوې ولسوالۍ په عینک سیمه کې په لار کې پر خودل شوی ماین د ولسی خلکو د سپرلی موټر ختلی چې چاودنې یوه میرمن وژلې او د دوه ماشومانو په شمول 15 نور ملکیان ټپیان کړي دي د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په خبرې شوی خبر پاڼه کې د ماین خودنه د وسلوالو طالبانو کار بللی دی چې د دوی په وینا د بهرنیو په اشاره ډیر کله د ولسی خلکو د تګ راتګ لارو کې ماینونه ږدي دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي پاکستانی چارواکو ویل درې ملکیان د بیزوان انجلۍ په شمول هغه وخت ووژل شول چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرخې پر اوږدو پروګډوکي د ځي وکړي بل لور ته هندي چارواکي وایي چې دوه ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان لوري د ډز پر مهال وژل شوې دي هندي ځواکونو همدارز ویل دي چې د کشمیر د څار کرخې پر اوږدو د هغه هندي عسكر مړی ټوټې ټوټې شوی دی چې څو ورځې مخکې وژل شوی وو هندي ځواکونه وایي چې دا کار دا کارونه د هند لوري یو مناسب جواب تارتیا لري. دا خنړی پیښه یو ورځ وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې نوې ډیلی د پاکستان یو ډیپلوماټ او اسلام آباد د هند یو ډیپلوماټ له خپلې خاورې د کشمیر په سیمه کې د شخړو لامل وېستل. پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت له اوښکې بهیون کې ګاز کار واخیست چې مظاهره شیانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. دغه اعتراض کوونکو د حکومت له لورې له لاریون څخه د لاس اخیستو غوښتنه پر ځای نه کړه او په اسلام آباد کې راغونډ شول. په کراچۍ او د پنجاب ایالت په راولپنډۍ او لاهور کې هم پرون د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ خوډه پرامینځته شو. پولیسو د عمران خان په لسګونو ملاتړي تر اوسه په پاکستان کې نیولې دي. خوډه په هغه وخت رامینځته شو چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړي په اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته راغونډ شول. له دې سره عمران خان د مظاهرو د مخنیوي غوښتنه له پامه وغورځوله او د خپل هغه پروګرام لپاره هڅې پیل کړې چې غواړي د نومبر په دویمه شاوخوا 1 میلیون کسان راغونډ کړي او نواز شریف مجبوره کړي چې له صدارته استعفا وکړي. عمران خان ویلي دي چې دی له زندانه نه ویریږي او هسې هم په خپل کور کې نظر بند دی. په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا په یوې سترې دستګاه کې د فني ستونزې له کبله نږدې په ټول هیواد کې د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې ده. راپور نه وایي چې په مرکز دوشنبې او د تاجکستان په نورو ښارونو کې خلکو د جمعې په ورځ برېښنا نه لرله. هغه کمپنۍ چې د نیویورک په نوم د اوبو د برېښنا د بند چارې سنبالوي وایي په دې تاسیساتو کې چې د تاجکستان له څلورو برخو څخه درې برخې برېښنا برابروي فني ستونزه رامنځته شوې ده. له دوشنبې څخه په ورکړل شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دې ښار کوڅې په بشپړه تیاره کې ډوبې وې او آن ترافیکي څراغونه هم روښانه نه وو. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یو بېوزله جمهوریت دی چې تر ډېره له اوبو څخه په تولید شوې برېښنا تکیه دی. د امریکا فدرالي پولیس وایي چې دوی بعد د ډیموکراتیک کاندید هیلاري کلنټن هغه نوی رابرسیره شوی میلیونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خلاص شوی او خپاره شوی دي. د خبره د امریکا د فدرالي امنیت ادارې یا اف بی آی د مشر جیمز کامی په هغه لیک کې شوی چې د امریکا کانګرس سیاست ولای دی. ویل کېږي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر 2 اونیو کم وخت پاتې دی، د اف بی آی د نوي اعلان د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتي کمپاین بې باوري زیاته کړې. د امریکا د فدرالي امنیت ادارې تر دې مخکې هم د هیلاري کلنټن لخوا د ایمیلونو لپاره د خصوصي سرور د کارولو په اړه څېړنې کړې وې. د دې څېړنو هدف دا و چې معلومه کړي چې آیا په دې کار خو هیلاري کلنټن هغه مهال چې د بهرنیو چارو وزیر وه له محرمو معلوماتو سره ناسم چلند نه دی کړی. جیمز کامی د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې څېړونکو غیر قانونی څنګه دی مونډلې خو مرمن کلنټن پر بد قضاوت ملامت کړه. هیلاري کلنټن د دې لکبله بخنه هم غوښته و. ویل کیږي دا خبره به چې اف بی آی یو ار بیا د هیلاري کلنټن میلیونه سیډي د دې او د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ترمنز پر انتخاباتي سیالیو اخیز وکړي. د مهال نظر پښتني خي چې هیلاري کلنټن له خپل جمهوریت غوښتونکو سیاله څخه مخکې ده. او روسي خبر د اوکرایني ځواکونو او دغه هیواد په ختیس کې د روسپلو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نخوتو کې لک تر لک شپکتنه وژل شوې دي. چارواکو تیر شپه د دې تلفاتو خبر ورکړ. د اوکراین په 2 کلنه شخړه کې دا تازه نخته په داسې وخت کې رامنځته شوې دي چې لاس ورځې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پیشنکو سره په برلین کې هڅه وکړه چې د اوکراین د سولې درې دلې بهیر بیا راژوندې کړي. په کیف کې یو پوزي چارواکي خبر ورکړی چې په 13 ساعتونو کې یو اوکراینی عسكر وژل شوې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم مولند خبرونه هم دومره ول لوملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړې شي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي افغانستان د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مشران وژلي خو پاکستان څه نه دی کړی.
منګل باغ ختم کړ، هغه بول مولا چې هغه عربي پبلک سکول والا ماستر مان چې هغه ختم کړ، تقریبا نه لست سر کسانې ته ختم کړ. دی دې مونږ ته خو چې دی دا غي د پاره کم یو د افغانستان دشمن دی مرګ.
په پاکستان کې افغان سفیر د شربت ګولې نیول غندي.
دا چې جرم باندې ځان جرم نه دی، دا درس یو سوال برنګیزه جرم باندې د دې نیول په زندان کې چول د مستقبل خدمت نه.
په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د استاد خیال محمد په ویاړ غونډه وکړه. په خوست کې هغه افغان ډاکټر وستایل شو چې په امریکا کې روان کال تر ټولو د غوره جراح جایزه واخیسته.
یو سلو دوه کاله کېږي د امریکن کالج آف سرجن چې د دغې بنیاد ایښودل شوی دی، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان دغه جایزې ته نه و کندل شوی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې نری رنځ ته ځانګړی شوی. تاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو یو کنفرنس جوړ شي چې په کې به د ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې پر مسلو خبرې وشي. په ریاض کې د افغانستان سفیر وایي چې له دې کنفرنس سره سعودي عربستان موافقه کړې او پر چمتووالی یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د هغه کنفرنس په اړه په چمتووالی بوخت دي چې په کې به د نړۍ دیني عالمان لا افغانستان سره په تړلو مسلو بحث او پریکړه کوي. خاغلی کریم د جمعې پوره ازادي رډیو ته ویل دی وی په دې کانفرنس کې د افغانستان مسله د غلطه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مسله او د افغانستان له کړکیچ سره تړلې نورې مسلې بحث کیږي. دینی عالمان با په دې کانفرنس کې بحثونه کوي او هرې نتیجې ته چې ورسېدل هغه به وروسته تاسو ته اعلان شي. په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم زیاته کړه چې د نړۍ د دینی عالمانو دا غونډه به د اسلامي کانفرنس تر پوښښ لاندې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شي. د ښاغلي کریم په وینا د کانفرنس په جوړېدو او همدارنګه بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې وتلو دینی عالمانو ته د لیکونو د استولو پر مسلو موافقه شوي او دوی دا مهال د دې کانفرنس په تدارکاتي چارو بوخت دي. نوموړي کسان د دې کانفرنس جوړېدو دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل دوی تمه لري چې د راتلونکي وی میاشتې په موده کې به سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړ شي. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په کوربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لوروستي سفر وروسته راپورته کیږي. د دې سفر پترس کې خاغلی عبدالله له سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې و چې د دپوینا سعودي چارواکو ډاډ ورکړی وو. افغان حکومت له اوږدې مودې هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د روان کړکیچ د پای ته رسولو په برخه کې د سعودي عربستان د حکومت چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی ځای لري ملاتړ را خپل کړي. که چیرې د سعودي په کوربتوب د افغانستان د مسلې په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو دا کانفرنس جوړ شي، دا به په دې بڼه لومړنۍ نړیواله غونډه وي چې په کې د اسلامي نړۍ دیني عالمان به د افغانستان په روانه جګړه وینې تویدنې بحث کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي د ترهګرۍ وروستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې له مخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او مستقبل له منځه وړل کیږي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې په ترهګرۍ کې څنګلوري هیوادونه دخیل وبلل شي، باید خپلې کمزوري ومنل شي. ښاغلی اسفندیار وویل افغانستان ګڼل هغه وسلوال وبخښي. ښاغلی اسفندیار وویل افغانستان هغه وسلوال وژلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن وو، خو پاکستان د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ نه دی کړی چې په افغانستان کې وسلوال فعالیت کوي. له اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل مرکه کړې.
اسفندیار ولی خان صاحب، په پاکستان کې چې په دې تیرو لسو کلونو کې یا په تیرو پنځو کلونو کې چې هر ځای د ترهګرۍ داسې یوه پیښه شوې ده، خصوصا په دې تیرو دوو درېو کلونو کې چې په پېښور کې په قبایلي سیمو کې او دلته په بلوچستان کې شوې دي، تر هغه وروسته د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي سره کښېني یوه پرېکړه وکړي چې ترهګرۍ به په بشپړه توګه له منځه وړو، خو بیا تر هغه وروسته بیا یوه بله خونړۍ پېښه وشي. څه فکر کوئ چې آیا ترهګرۍ به په بشپړه توګه له دې هېواده څنګه ایستل کیږي؟
تر اوسه پورې چې هر څومره لوی واقع شوې دي د ترهګرۍ، نو بالکل ستا خبره صحیح ده، خلک سره کښېني، افسوس هم کې خفګان هم کې، بیا وایي چې دا به کو دا به کو دا به کو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسان وخیا چې د دې لویو واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهواری نه دي پوره کړې او هغې په ټس کې هغه له سزا ورکړي، نو چې غلطه سزا نه میلاویږي نو غلاګانې به زیاتی کړي که غلاګانې به کمیږي. او اوس خو رښتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده، تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړه، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول اوشوه، ورپسې باچا خان یونیورسٹی وشو، ورپسې د کوټه بار والا کیس وشو، د کابل یونیورسٹی وشو، بیا ورپسې مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي. اوس خو ښکاري داسې لکه چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې زموږ مستقبل زموږ نه علي. نو دا خو زیاته د تشویش خبره ده
چې په دې تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ کومه لړۍ راپیل شوې ده. یو غیر رسمي شمېر دا ده چې په دې کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي دي چې اکثریت یې پښتانه دي. نو آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې ویني؟ چې آیا پښتانه ملتپال ګوندونه او مذهبي ګوندونه باید سره یو سي حل
نه ګوره، داسې چلی چې ملتوال او مذهبي ګوندونو را یو کېدل خو په دې مسله ګران په دې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطۂ نظر دی په دې ټوله مسله، او د قوم پرستو خپل یو نقطۂ نظر دی په دې مسله. قوم به راپاسي، یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي چې دغسې لښکر جوړ کړي. ټیک ده، زه طالب نه پېژنم، خو چې ستا د کور نه به غله هله کېږي چې ستا په کور کې به یو کس هغه سره هغه غل سره ملګري کېږي، ځکه چې غلته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروت دی، ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده، خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي. دقه د کور سړی رانیول غواړي، لکه دا دلته چې پرون را بله ورځ راغلي دي. بالکل، زه بلا خوفې تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او اله هغې راغلي دي. د خلکو ټریننګ پوره کړو، دا تلو دا چا روغوښتل پیټېم، او بیا یې روغوښتل، او داسې روغوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته راننوتی دي. تا ته را پته ده چې دا دوه فریقې ټارګټ دي، ای این پی ټارګټ ته او پولیس ټارګټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې؟ که شفاف پلټنې نشي او په دې کې ذمواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړي او هغه له سزا ور نه کړي شي، نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي، نه شی بیا نه کنټرول کېږي.
دغه پېښه چې اوسه د بلوچستان د اف سي یا د ملیشه ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري، او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. اکثر چې داسې پېښې وسي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلې بولي. څه فکر کوي چې آیا دوی خپل غفلت په دې کې پټول غواړي که رښتیا هم بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس
ته یو خبر وکړم؟ اسانه بانه دقي چې یاره دا خو زمونږ مغربي سرحدونه چې دي، دا خو د هغې نه خلک رالل، او دا د مشرقي سرحدونو نه، یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان ذمواري اچي، خپلې ذمواري په خپله قبول که، کنه چې زه ناکامیابه شوې چې خودکش راننوتې دی، او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي. نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
دا وروستۍ چې کومې د ترهګرۍ پېښې په افغانستان یا په پاکستان کې شوې دي، دغه دواړه هېوادونه پر یو بل باندې تور لګوي. څه فکر کوي چې آیا د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو لپاره دغه دواړو هېوادونو ته څه کول پکار دي؟
اوس خو لوبه دا ده چې که پاکستان جنګ کوي، نو دې اسانه بانه ده وي چې خلک لاړل افغانستان ته، افغانستان والا وي نه په پاکستان کې دي. دواړه به په شریکه ورپسې راپاسي، او د هغې لپاره بنیادي دا دی چې اعتماد د دواړو ملکونو په خپل منځ کې بحال شي. اعتماد نشته چې څونه لوی لوی مشران د دي په افغانستان کې، اوس خاص کر اوس په ننګرهار کې، څونه هغې ختم کړ، منګل باغ یې ختم کړ، هغه بل مولا چې وو هغه د عربي پبلک سکول والا ماسټر مایند چې وو هغه ختم کړ، تقریبا نه لس د سر کسان یې ترې ختم کړ. دی دې مونږ ته وښیي چې دی د هغې لپاره کوم یو د افغانستان دښمن دی مړ کړ، افغانستان نه خبره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان. د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس مشاهد حسین دی نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان په 2009 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو له لارې د افغانستان په ولسمشریو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلی کړی ده. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو پخوانی چارواکی ازادي راډیو ته وایي چې په 2009 کال کې له هیواده بهر میشتو افغانانو د پاکستان په شمول په انتخاباتو کې ګډون نه و کړی. جزئیات ته مللی بشیر په راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سکرتر جنرال او سناتور مشاهد حسین ویلی چې هیواد یې د افغانستان د 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلی کړې وه. مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسأله کې د نواز شریف خاص استازی هم دی، د افغانستان په انتخاباتو کې د پاکستان رول ته په اشاره ویلي موږ پوهیږو څنګه درغلی وکړو او په هغو انتخاباتو کې د کرزي په ګټه درغلی سوې وه. مشاهد حسین دی نیوز ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خبره سوه ویلي هغه وخت په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال وو او ټاکل سوی و موږ دوی ته انتخابات برابر کړو او دغو ټولو 3 میلیونو افغانانو کرزي ته رای ورکړي. خو د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون پخوانی چارواکي او د دیموکراسي د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په 2009 هم کال کې په ایران او پاکستان کې میشتو کډوالو په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ رائے نه دی ورکړي.
افغانستان کې په لومړني ولسمشریزو ټاکنو کې په 2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رائے ورکړي وي، مگر متاسفانه د دین تخنیکی او مالی ایستونزو لاکبله په 2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رائے نه ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون نه وکړ.
په امریکا کې د پاکستان او سیمې سیاسي چارو کارپو محمد تقیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د افغان ټاکنو په اړه ورته ادعاوې کړې دي، خو د دوی هدف یوازې اذهان مخشوشول دی.
د بنیادی توګه باندې د افغان جمهوریت عمل چې کم دی هغه باندې شک جوړول غواړي چې افغانان دا وایي چې د بارونو کسانو لاس دی او دا مینډیټ چې کم دی دا صفا مینډیټ نه دی. ښاغلی کرزی شو یا ښاغلی ډاکټر غنی شو د دې ټاکنه چې کم دا دی کې د بارونو قوتو لاس وو د الیکشن ورته ډوبیس کول مشکوک کول غواړي. د ډاکټر صاحب غنی د ټاکنو پر ست دا کړی چې موږ پاکستان ورسره ډیر کومک کړی دی، نو دې سره هغه افغانستان کې دنه هغه ریفټ ایکسپلویټ کول غواړي. د دې د کوشش دا چې چرته پښتون او غیر پښتون افغان د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ هغه ریفټ د بیدار کی هغه رخنه پکې بیدار کی چې هغه سره د افغان سیاست ته نقصان زیان ورسی. نو
مشاهد حسین مخکې د افغانستان سوله او د کشمیر مسأله سره تړلې بللې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا د مشاهد حسین دا خبرې غیر مسؤلانه بللې او ویلي وو چې نړۍ اوس په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د چارو کارپو محمد تقی وایي د کشمیر او افغانستان مسأله هیڅ تړاو نه سره لري.
یو خدای حقایق نه سر کې پټي بلند دي د پروپاګاندا د فارم ډېر خبرې کوي او ترېمه خبره ده چې واقعتا دا بلیک میل دی افغانستان او د کشمیر په منځ کې هیڅ اړیکه نشته. پاکستان چې څه کول غواړي کشمیر کې هم غلطه خبره ده او کوي دی او افغانستان کې ورسره تړنو باید چې امریکایي چارواکي ورته څه وایي چې افغانستان کې څه اوس راله پاکستان خو کشمیر کې 1947-48 کې دنګلي او عمل هم جهادیان استعمال کړیو.
مشاهد حسین له دی نیوز ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر رول هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې امریکایانو په سیمه کې یو دقیقه پالیسی نه ده غوره کړې.
په پاکستان کې تمکې شو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د پاکستانی چارواکو له لوري د افغانستان د معروف څیرې شربت ګل نیول سوال پارون کوي دی او نه پوهیږي چې ولې نوموړی په نه تور نیول شوی. تفصیل له اجمل انسخه.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي شربت ګل په ډیرو کمزورو شواهدو او داسې حال کې نیول شوی چې هغه خپل افغانستان ته د تلو په چمتووالي بوختو او دا مسله د دوی لپاره سوال پارون کیده.
ولی د روسیې او ډیر محبوب سفیر مثلا په افغانستان کې په توګه د نړۍ کې د روسیې جرم باندې ځان جرم نه دی بلکې پاکستاني شناختی کارت چې نه جهادي دی او نه د جهادي لارې لاس تر ولې دی بلکې په تفصیل زرونه افغانان دي چې د عادي پروسې نه دا ترلاسه کړی دی. د روسیې یو سوال برانګیزا جرم باندې د دې نیولو په زندان کې اچول د مطلق قابل قبول نه دی.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ پیښور کې د شربت ګل په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جالي شناختی کارت د جوړولو په تور ونیول چې لسیزی وړاندې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال یې د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر چې نېشنل جیوګرافیک مجلې خپور کړی وو نړیوال شهرت ومنده او له هغې راوروسته په افغانستان او نړۍ کې یو مشهور او محبوب افغان څیره ګڼل کیږي. تاکر شی وچ شربت ګل د جمعې پورس د پیښورې وی محکمې ته پر دې د لګیدل تور پوړاندې ودرول شي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای د قضیه د مسول قاضي د نه موجودیت له کبله د نوموړي پر قضیه غور دراتلون کې سه شنبه ورځ ته وزندول شو. خغلی زاخیل وال ازادي رادیو سره په خبرو کې ول دوی د شربت ګل د قضیه لپاره هم په سیاسي برخه او هم په حقوقي برخه کې اچ پیل کړي او دوی ډیر زر د خوشکېدو تملري.
اول تاریخ ته د محکمې حاضر درو ورځې مزمو امید ده دي هغه مدې چې موږ ته نیولې ده دا هم سیاسي او هم حقوقي د دافي ډیسیژن به پورې باندې ده. د اول وخت کې
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شربت ګل قضیه یاد کړی او هغه په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي. نو مولوی وایي یو مفصل لیک هم د شربت ګل د قضیه په اړه پاکستانی چارواکو ته استولې. په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې لیک کې هغه ټکی روښانه کړی چې لمخې شربت ګل باید نوې نیول شوی او وس باید زر تر زر خوشی شي. خاغلی زاخلوال د شربت ګل نیول د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوونکی وبلل او همدارنګ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د پاکستان د شناختی کارت لرونکو افغانانو ته د نومبر تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی وو او ویلي وو که تر دې نیټې خپل شناختی کارتونه وسپاري نو له قانوني چلند سره به نه مخ کیږي. خو د خاغلی زاخلوال په وینا شربت ګل په داسې حال کې نیول شوی چې د نیټې ته تر دوه اونۍ وسیات وخت پاتې دی. د خاغلی زاخلوال په وینا شربت ګل په پاکستان کې خپل وړوکی کور پلورلی او افغانستان ته د تلو په چمتووالي کې و. نوموړي وویل د دې میرمنې خاوند او یوه مشره لور په یوې داسې ناروغۍ مړ شوي چې د درملنې وړ وه او خپله هم ناروغه ده چې دا د دې د بې وسلۍ څرګندونه کوي. عمر زاخلوال زیاته کړه چې افغان حکومت به له خوشي کېدو سره سم شربت ګل او د دې کورنۍ په درنښت افغانستان ته واستوي او هلته به ورته د استوګنې او درملنې شرایط برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په خوست کې د جمعې په ورځ د 2014 کال د نړۍ د غوره جراح د جایزې د ګټونکو افغان ډاکټر کمال تھنی لپاره غونډه جوړه شوه. په دې اړه له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لسګونو رڼا اندو ډاکټرانو او مدني فعالانو د وی غونډې لارې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2014 کال غوره جراح جایزې ګټونکو ډاکټر کمال تھنی ولمانځه. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تھنی په نوم د طبابت په برخه کې وجایز رامنځته کړي. د عبدالی د لوړ زده کړو مؤسسې بنسټګر ډاکټر بادشاهزار عبدالی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په دولت مې غږ دی، د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت مې غږ دی چې دا یوه ساده خبره نه ده. په نړیواله کچه یو ځوان جراح چې د غوره جراح لقب ګټي او نړیواله جایزه لاسته راوړي، زه داسې وایم چې دفتر صاحب کمال خان تڼۍ په ویاړ یو جایزه باید وټاکل شي. هر کال د افغانستان په سطحه چا ته ورکول کېږي غوره جراح ته، او دولت باید دې کار ته زیاته توجه وکړي. د علم په ډګر کې لاسته راوړنه افغانستان نور هم ځلوي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار هیله څرګندوي چې د ډاکټر کمال تھنی نړیواله جایزه به د علمي هڅو او بشري خدمتونو په ډګر کې د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي واقع شي.
نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا ځوانان د دې فرصت نه استفاده وکړي، دا د ډاکټر صاحب کمال جایزه د خپل ځان لپاره یو الهام او یو پیغام وبولي.
خوست والی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تھنی په نوم طبي جایزه رامنځته کړي او هر کال ته د سیمې د هیوادونو په کچه یو لایق او خدمتګار ډاکټر ته ورکوي.
زما پیشنهاد هم د عامې روغتیا د وزارت رهبرۍ ته، د دولت رهبرۍ ته دارسي د ډاکټر صاحب کمال تھنی په نوم باندې د تخصص او طبابت په برخه کې یو جایزه رامنځته کړي، او دا جایزه هر کال د منځخي په کچه یو ډاکټر ته ورکړي.
ډاکټر کمال تھنی هم د غونډې ګډونوالو ته مختصری خبري وکړي او ویل چې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا دته د 2014 کال د غوره جراح جایزه ورکړي خوښه یو کال وخت ونیو، او په دې موده کې د دې علمي هڅې په لګو امکاناتو پیچلي او سخت عملیاتونه همدارنګه په بیړنیو حالاتو کې د خلکو خدمت ته پر وخت رسیدل د انتخاب شاخصونه وو.
یو سل دوه کاله کېږي د امریکن کالج اف سرجن چې د دې بنیاد اخوده شوې ده، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان د جایزه تنو کړی نشي. وسایل باندې زه اوس د عملیات کوم، د کمپیوټري عملیات. دغه ماشين چې د یو سلویخ ضرورت پکې مصرفي، حالانکه چې دوی په کوم ماشين باندې عملیات کوي هغه چې د کنه پلس ملیون ډالر باندې
دیادبانی ورده. لیاو سر دو کلون راهیسی در امریکا در جراحان و در نریوال کانگرس لخواه هر کال یو جراحاتو چه پده برخه که علمی پنزوانی او در طبابت پدگر که لاسترابرانی ولری او بشریت در غور خدمتونه کریبی برکول کیگی.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رادیو ته ساسو څوره رسیدلې اس ام اسونه. فرید لمیزان بولسوالی د اندړو لکلی لیکي سوله غواړو که په سعودي کې خبرې کیږي یا په بل هیواد کې سوله غواړو. میرام شاله ګیلان لیکي د عربستان غونډې ته خوشبینه یو، طالبان باید دا خبرې ومني. لیلی زای لکندهار علی کی ک په عربستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف پریکړه وشو بیا وسکی شي. محمد عارف وفاله لشکرګالی کی د سعودي عربستان غونډړي را مهمه ده. محب الله افغان د روزګان لچوري ولسوالی کی له سعودي عربستان په افغانستان کې ک سعودي عربستان په افغانستان کې سول را نولي نو هیڅ هواد به سول را نولي. سنا سادات له میدان وردګلی کی افغان ډاکټر کمال تڼی ته د جایزې مبارکي ورکوم. فتانه عثماني له زابل علی کی خوشاله او خوشبینه یو چې اسلامي هوادونه چې اسلامي هواد عربستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره غونډه جوړوي. لسنی می بجیش وی لند خبرونه له حدیث پردیس څخه.
ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکو کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکې خیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې د پسابند په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. هند او پاکستان یو بل تورن کړی دی چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلي دي. پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست چې مظاهره شیانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا په یوې سترې دستګاه کې د فني ستونزې له کبله نږدې په ټول هیواد کې د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې. د امریکا فدرالي پولیس وایي دوی به د ډیموکراټیک کاندید هیلاري کلینټن هغه نوی رابرسیره شوی ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه غلا شوی او خپاره شوی دي. او د اوکراین ځواکونو او دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوی دي.
ختیځ ادبي بهیر اونی زغونډه د سندرو د سندرغاړي استاد خیال محمد پاړه جوړ کړی ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې براواړه و چې نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د قوم پالنې د زیانونو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي او د دې دوام یې د افغانستان لپاره خطرناک بللی دی. اطلاعات روز ورسپانې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی د دویم مرستیال له قوله لیکلي چې قوم پالنه له جنگ نه ډیره خطرناکه ده. په مطلب کې د سرور دانش په حواله راغلي چې د قوم پالنې موضوع ډیره جدي ده او خلک په دې اړه له وروستیو سرګندونو نه سخت اندېښمن دي. په مطلب کې د ښاغلي دانش د خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د کارونو قومي کول د دولت جوړونې پر بهیر ناوړه اغیز کوي او د ډیموکراسۍ د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو د تامین په برخه کې ستر خنډ دی. د ولسمشر غنی د دویم مرستیال له قوله په مطلب کې راغلي چې ټول خلک یو قوم پورې تړلې دي. د هغه قوم د منافعو لپاره باید کار وکړي، خو دا باید هیڅکله له نورو قومونو سره د تقابل او ټکر په معنا نه وي. سرخط ورسپانې هم په یو مطلب کې هم دې مسالې ته اشاره کړي او ویلي دي چې د حکومت مشران دې له تعبیز ځانونه وساتي. په مطلب کې ویل شوی ښایي د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرګندونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله حوصله هم تنګ کړي وي. د مطلب لیکوال ویلي چې ښاغلي عبدالله په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي د هیواد رهبران باید له تبعیض، نفاق، تفرقې او انحصاري غوښتنو ځانونه لري وساتي او په هیواد کې د ملي یووالي او عدالت د ټینګښت لپاره کار وکړي. په مطلب کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې هر څوک باید د خپل مقام مطابق مسؤلیت درکړي او د یووالي او عدالت د ټینګښت پیغام ولري. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د ملي وحدت د ټینګښت په اړه لیکلې او ویلي دي چې په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره هم ملي یووالی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کې د قوم پالنې په اړه چې کومې خبرې کیږي خوشینوونکې دي او دا د لیکوال په خبره د خلکو پر روحیه ناوړه اغیز کوي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې د حکومت مشران باید له حوصلې کار واخلي او پرې نږدې چې نفاق ته پلمن وهلو په هیواد کې سیاسي، امنیتي او ټولنیزې ستونزې زیاتې شي. ملي ارمان رسپانه هم په یو مطلب کې هم دې مسلې ته اشاره کړي او د بلخ د سرپرستوالی تا محمد نور لقولی ویلی چې د تورونو د لګولو او قومي تعصباتو ته د لمن وهلو پر ځای دې د امنیت ټینګښته پام وشي. او دنیا رسپانې په یو مطلب کې د مدني فعالانو له قوله لیکلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران قومي او مذهبي تعصباتو ته لمن وهي. په مطلب کې راغلي چې دا تعصبات د هیواد په زیان دي او د خلکو او سیاسي مشرانو لپاره هیڅ خیر او ګټه پکې نشته.
روس له هغه چې په پېښور کې امنیتي ادارو د خراب امنیت لوجي د نامتو سندرغړی استاد خیال محمد دستاینې اونې وزنډوله، په افغانستان کې یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو غوره وګڼله چې په بیلابیلو ولایتونو کې د استاد خیال محمد هنر وستای. په جلال آباد کې هم ختیځ ادبي بهیر خپل اونیزه غونډه د استاد خیال په نوم ونموله چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په هنر او شخصیت ویناوې واورولې. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال باز محمد عابد پورا پور کې
دم تیار کله د دې کلی کې مسلګي دم تیار کله د دې کلی کې مسلګي
د استاد خیال محمد بغک کې د خړو کورونو په یاد دا سندره په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر لغونډي اوریدل کیږي. چرته چې د خړو کورونو اوسیدونکو شاعران او لیکوال د استاد خیال محمد په ویاړ ورټول شوی ول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیا الدین همتمل وایي چې دوی هوټ کړو چې پیښور ته ولاړ شي، اول ته لخپلو فرهنګي ملګرو سره په ګډه استاد خیال محمد ونازوي.
هوټ کړو د ختیځ ادبي بهیر ملګرو چې پیښور لاړ شي، هلته لخپلو ملګرو سره لخپلو بدیبانو سره او هنرمندانو سره یو ځای خیال محمد استاد په منځغونډه کې برخه واخلي. دا چې د پښتو ژبې دښمنانو هغه غونډه هلته هغوی ته اجازه ورنه کړه، نو ختیځ ادبي بهیر لازم او ګڼله چې همدلته د خیال استاد یادونه مو وکړه او د هغې په هنر د هغې په خدمتونو وغږېدو.
د استاد خیال محمد په غونډه کې د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې ګڼ شمېر غړو برخه اخیستې وه. د دغې ټولنې مشر کمین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کوزه پښتونخوا کې چې اوس کوم سندرغاړي ډیر مشهور شوی د استاد خیال محمد لاري تعقیب کړی دا.
خیال محمد استاد سه هنرمند دی چې بیا به سه هنرمند په پښتنو کې پیدا نشي چې هغه په هنر کې کوم خدمتونه کړی دي. هغه نه ریدل کې خدمت دی چې اوس نن سبا کې دا نوي هنرمندان دي لکه اشمت سحر، کرن خان، هارون باچا، گلزار صاحب، خالد ملک شو، ډیر نور خسته هنرمندان دي. دا ټول موږ داسې ګڼو چې د خیال محمد په لاره دای روان دي. خیال الله خپل کار کې ثانی نه لري.
په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو هم د استاد خیال محمد په فن او شخصیت ویناوي واورولې چې یو هم پکې ډاکټر اسد الله خالیزو. نو مولي د خپل خبرو په جریان کې یو ځای وویل
نن چې دغه خیال استاد دلته په ژوندۍ نوون منزل شو، دا د یو روغ فرهنګ کاروندوی ده چې موږ دغه خلکو هغه خبرې ردولې شو چې ویو چې پښتانه په مړو کې بد او په ژوندو کې ښه نه لري. برعکس زه نن څو ملګري د ختیځ ادبي بهیر دغه تخنیکي مشرۍ ترلاندې راټول شول او خیال محمد استاد یې ونازه او دغه په ژوندۍ نه دغه ستاینه وکړه. او دغه چې موږ د خپل هنرمندانو ستاینه وکړو لره نه ده چې هغه به دغه چې تشویقونو په بدل کې موږ ته ډېرې خېخې پنځونې.
اباسین بهیر په خپلو خبرو کې وویل پښتانه ګډ تاریخ او فرهنګ لري، هیڅوک نشي کولای چې د بندیزونو په لګولو سره د دوی فرهنګ بیل کړي.
خیال استاد هغه ځلان د ستوري وو چې په پېښور کې د دې لپاره د یوې غونډې تابع شي، مګر هلته سیاسی اغیار او هغه مینوالو ته اجازه ورنکړه. خیال د خلکو په زړونو کې دی او په دې شکل سره څوک نشي کولای چې دا دواړه غاړو ته پراته پښتانه سره په فرهنګي یا هنري لحاظ سره بیل کړي.
د یادولو ده چې د رواني ونې په دوران کې به په کابل او مزار شریف کې د استاد خیال محمد په ویاړ هم غونډې جوړې شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال
آباد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی نفته به میزبانی مفرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکریم و در برنامه دکتر صاحب لطف‌الله منظور، ترینر متخصص پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان ما هستند. بله دوستای عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد صحبت هایشان آغاز کنه، گزارش تهیه شده در مورد توبرکلوز را با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که سالانه حدود 13,000 تن در اثر بیماری توبرکلوز در افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. مقامات این وزارت میگویند پروگرام کنترل توبرکلوز در 34 ولایت کشور فعال بوده و تشخیص و تداوی آن از این طریق رایگان میباشد. دکتر نوراقا زاهد، هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه با توبرکلوز کلوز و امراض مزمن دیگر در اولویت های کاری وزارت صحت عامه قرار دارد. دکتر زاهد در مورد این که سالانه چی تعداد افراد به این بیماری مبتلا می شود چنین می گوید.
37,001 مریض ما در افغانستان زیر تداوی داشتیم، کوره تداوی کردیم و فعلا هم البته ارقام نشان می دهد که شاید امسال این مرض زیاد واقعش کشف شود. به این معنی نیست که مرض زیاد می شود، مرض در جامعه ما وجود داره. در این دوره بر ما در حدود 21,000 مریض ما تا به اصطلاح کشف زیر تداوی داریم.
دکتر زاهد میگوید توبرکلوز یا سل یک بیماری عفونی و ساری می باشد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، توبرکلوز یکی از بیماری های نسبتاً شایع خصوصا در کشورهای رو به انکشاف و فقیر است و احتمال بروز این بیماری در تمام سنین زندگی یک فرد وجود دارد. به گفته دکتر زاهد، ارقام نشان می دهد که افراد از سنین 15 الی 49 سال که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند به این بیماری مبتلا می شوند. دکتر زاهد میگوید این بیماری بیشتر از طریق سرفه فرد مصاب به افراد دیگر منتقل می‌گردد. دکتر نوراقا زاهد در مورد شیوه و مدت تداوی بیماری توبرکلوز چنین می‌گوید.
این مرض خوشبختانه که فعلا در تمام کلینیکای افغانستان دوای مجانی و دوایی که البته وسط جهانی است، دوای با کیفیت بلند موجود است و مدت تداویش قبلا اش نبود، فعلا در سراسر افغانستان مدت تداوی کم شده 6 ماه است و مریض باید در 6 ماه دوایی که برش توصیه میشه بدون اینکه یک روز بخو یک روز نه قطع کنه یا دوا را چیزی کم کنه، بدون چیزی که دکتر برش مشوره میده که به مو ترتیب روزمره دوای خود بر 6 ماه اخذ میکنه.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر 1800 مرکز تشخیص و تداوی بیماری توبرکلوز در سراسر کشور فعالیت میکند. رادیو آزادی. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. قسمی که یک مقدار معلومات از گزارش هم شنیدیم، شما میشه در مورد از این بیماری بگوین که چگونه یک بیماری است، چگونه سرایت میکنه، اگر نظرتان رو به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از رادیو وزین آزادی و عرض سلام به همکاران رادیو آزادی. قسمی که همکار ما گفتند توبرکلوز یک یا مرض سل یک مرض ساری است، یک مرض میکروبی است، عامل ازی یک نوع میکروب است به نام میکوباکتریم توبرکلوز است که تقریبا 130 سال قبل ای کشف شده و اضافه تر ای میکروب در جوامع فقیر، در جوامع روبنکشاف، در جوامع پسمانده، در جوامع که نظر اقتصادی رشد کافی نداشته باشه دوجه زیادتر دیده میشه. مرضی است که در تمام سنین این شایع است، یعنی در هر سن میتونه مصاب شوه، اشخاص مصاب شوه و زیادترین مصابین اضافه تر در سن 15 تا 45 است. ارقامی را که ما داریم در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز اضافه تر در سن 15 الی 45 سال است و این می سن 15 تا 45 سال سنی است که دوره فعالیت و کار و تولید است و در این سن اگر اشخاص یا شخص به این مرض دچار میشه، معلوم دار که در قسمت پیکر اقتصادی و مسائل اجتماعی هم یک زیان یا تاثیر مشخصی خود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که کدام عوامل باعث بروز مرض توبرکلوز میشه؟
عامل اصلی این مرض رو گفتیم که امو یک نوع میکروب است، یک نوع میکروب است به نام باکتریم توبرکلوز و بعضی شرایط و بعضی عوامل یا بعضی فاکتورهای دیگه است که زمینه را مساعد میسازد تا این مرض به وجود بیاید. یک تعداد از این مربوط به خود شخص است، اشخاصی که معافیت پایین دارند، اشخاصی که مقاومت پایین دارند، اشخاصی که دیگه امراض انزیمامی دیگه تنفسی دارند، اینها بسیار مساعد هستند که مرض بگیرند. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به خود میکروب است، یعنی زیاد مواجه شدن شخص با مقدار زیاد میکروب است. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به شرایط اقتصادی و اجتماعی است که اگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی فامیلا، وضعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، شرایط تغذی درست نباشه و شرایط معیشت و زندگی درست نباشه، حفظلسه فردی و حفظلسه اجتماعی را درست مد نظر نگیرن و در این حالات هم زمینه مساعد است که اشخاص به این مرض دچار شوند.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور امی بیماری تداوی میشه؟ تداوی شاید طولانی مدت است، دراز مدت است، چگونه دوا باید بخورن؟
اصلا قبل از بسیار خوب تشکر از سوال شما، لازم است که پیش از تداوی اگر به آثار و علائم این مرض بگوییم بهتر خواهد بود. بله، و توبرکلوز در تمام قسمت عضویت میتونه مصاب بکنه، ولی زیادترین قسمتی را که مصاب میسازه شیشا میباشه. بنابراین هر قدر از توبرکلوز که آدم گپ میزنه، هدف ما اونمو توبرکلوز شش است و توبرکلوز شش آثار و علائم ازی است. هر کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه می داشته باشه، با سرفیش افرازات یا بلغم می داشته باشه، به او میگیم که احتمالاً این شخص توبرکلوز داشته باشه. 100% دفعتن نمیگیم توبرکلوز حاصل داشته باشه، احتمالاً. و ضرور است که این مریض مراجعه بکنه به کلینیکا، در اوج معاینه مستقیم بلغم میشه، بسیار زود نتیجه معلوم میشه که توبرکلوز است یا نیست. وقتی که باز توبرکلوز تشخیص میشه که اگر توبرکلوز است، باز معرفی میشه به تداوی، باز پلانای تداوی بر او گرفته میشه، باز تعلیمات سی برش داده میشه و مشارایت دوام تداوی برش گفته میشه و وقایه بر دیگرها برش گفته میشه که چه قسم خود محافظت بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، محمد ایوب از ولایت هلمند.
السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ ساعتتون خوب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
دکتر صاحب سلام علیکم، ما رادیو دیدین که سلام علیکم.
و علیکم السلام.
امو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوال تان بگوین.
من دکتر صاحب صدا را چیز او چه بیماری مرن مریض ما کپدا لبین ان واکرا کی دا موضوع ده کبل موضوع ده ما دکتر نه زغله چې زنا په خوږه دا پرځي او پردازګر می سو خور سره کی کپدا لبین معلومات دراکړه دا پردغه شونې او سر دکی او د ښار خاص می په
میشه محترم محمد ایوب خان، این پروگرام امروز ما که است راجع به پروگرام توبرکلوز یا نری رنز است. کسایی که سرفه داره، کسایی که تکلیف شش داره، میشه که در اوج معلومات بتیم. به خاطر ازی که شما بر شما درست کمک شده بتانه، شما میتونین که وجود در اون مرکز که مرکزای شفاخانه و یعنی شفاخانه مرکزی است، در اوج مراجعه بکنین، ان شاء الله کمک شما را میکنن. اگر راجع به توبرکلوز یا نری رنز شما چیزی مشکلی می داشته باشین، میشه که سوال کنین، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله، پرشته جان خوری تاسو سلام علیکم او دا زادی را د ټول کارکون خبرې دوم کو تاسو تاسو درنه معلومات سلامونه وړاندې کوم. ډیر خوشاله یم چې دا اشخاص راولي او پروګرام ته ترڅو چې یو خوار او مظلوم ملت آگاهی ورکړي، دا خوشالي زاید. زما تاسو ته معلومات څخه دوه پوښتنې دي. نو یو پوښتنه کوم دا ده چې د شین په اړه کې خود خبري وکړي، د ساري مرض په اړه کې خبري وکړي. زما دا پوښتنه چې دا
تبرکلوز یعنی دا نری رنچ ورته وایي سیل ورته وایي دا په نورو کې یعنی ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې خلک وایي وایي که د دې نری رنچ تداوي ونه شي یعنی په اوله کې دا بیا پر سرطان باندې اوړي دغه تر کومه ځایه حقیقت لري. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې یو چپل چې د مور په نس کې یو مور یې په
سلامت باشین قاری صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب امروز شما
بسیار تشکر. زنده باشین قاری صاحب محترم. در قسمت سوال اول شما ایتو بگویم که متاسفانه در افغانستان نظر به مو ارقام احصائیه که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز گرفته، واقعات این مرض در نزد خانما بیشتر است، زیادتر است، یعنی تقریبا 68% خانما در افغانستان به این مرض دچار هسته و به مو خاطر ما بسیار برنامه‌های جامع و برنامه‌های بسیار جدید گرفتیم تا بتانیم که خانما را و زیاد از این مرض برشان برسیم که یکی از اولویت بسیار کاری پروگرام کنترل توبرکلوز است. یکی و در قسمت دوم که گفتین اگر این مرض تداوی نشه به سرطان تبدیل میشه یا نمیشه، خوشبختانه این مرض قابل تداوی است اگر با وقت و زمانش تداوی شه، بدون کدام عیب بدون کدام مشکل جور میشه، مریض شفا میافه. و اگر تداوی هم نشه این به سرطان تبدیل نمیشه، منتها یک نوع توبرکلوز دیگه به نام توبرکلوز مقاوم پیدا میشه که به نام توبرکلوز مقاوم میگن که تداوی از او یک ذره طولانی تر و مشکل تر است نسبت به دیگرها، ولی این باعث سرطان نمیشه، دیگه مشکلات تنفسی بار میاره ولی سرطان نمیشه. سوال سوم شما بود که اگر مادری که در بطن خود طفل می داشته باشه، یعنی اگر مادر حامله باشه مصاب توبرکلوز شه و آیا به طفلش سرایت میکنه نمیکنه؟ خوشبختانه که به طفل سرایت نمیکنه، مادرایی که حامله هستن اونا اطفال صحتمند به دنیا میارن.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر.
میربانی زنده باشین قاری صاحب. میربانی
زمای و اما و دا مخیم زمان کورانهی که داگه دا تبرکلوز مرض نو او دوی ها موجود یه خواه او دا تکم جسمی او فیزیکی کمزوری نلارن که خبر دا سی اوز تقریبا رتم اوست او تبرکلوز مرض نو مبتلا دا نو آیا بده معمل چه که دلکی اقتصابی دیدی که دیگر خونی دا او کنور مشکلات دیده خو مخته که دا مرض نو او دیده هم دا فیزیکی دیر خواه تقرا او خواه او سن تقریبا بشتیتو کارو پس دا کده.
بسیار خوب قاری صاحب محترم، سوال شما را قسمی که من فهمیدم گفتین که یک عمه شما هست سابق کاملا جور بود، خوب بود، سن 60 ساله آلو به توبرکلوز دچار شده. این مرض در هر سن و سال میتونه که شخص بگیره، اگر کس به تماس مریض توبرکلوز شوه میکروب از او میگیره. کسی که مریض توبرکلوز است یک نوع توبرکلوز ساری، اگر از مشکل ساریش گرفته باشه او به یک سرفه خیلی میکروب تقریبا بالاتر از چند میلیون میکروب پخش میکنه در بیرون. هر کسی آدم جور کورا بگیره باعث مرض پیش میشه، ولی 100% مرض نمیشه، که زمینه مساعد که برش برابر شد باعث مرض میشه. این کدام چیزی مشکلی نداره و قابل تشویش هم نیست و ان شاء الله مراجعه بکنه به مراکز سی، حتما مراجعه کرده، حتما زیر دوا هست، تشخیص شده، دوای خود منظم بگیره، ان شاء الله بی کدام تکلیف خوب میشه. ولی وقتی که به تماس مریض آدم زیاد برابر شده، پیشترم خدمت شما گفتم که اگر اونم چند شرایط است، اون شرایط اگر مساعد شود زودتر شخص به این مرض دچار میشه، ممکن هم تو کدام مشکل پیدا شده باشه.
یک دوست ما از ایران روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوش آمدین، شما از ایران به تماس شدین، اسمتان رو بگوین بعد از او سوالتان رو بگوین.
بله علی افغان دوست هستم، از ایران زنگ زنم داشتم از دکتر صاحبی مرض مثلا ارسی هم هست نیست، یعنی کسی قبلا در این مرض مبتلا بوده باشه بعد میشه برای نسل بعدش مثلا برای فرض خانوادهش مثلا ارسی
بچوارم زی مرضی شد. زنده باشین افغان دوست عزیز. خوشبختانه این مرض ارسی نیست، کسی که یک دفعه مرض تیر کرده باشه برای فامیل و بازماندگان و دیگه اولاده ازی از طریق ارسیت انتقال نمیکنه این مرض.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنویم که اینا در این مورد از این مرض چی گفتنی یا چی سوال دارن که باید مطرح کنن. بله سلام علیکم. آها، شنوندی همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب ریخت حسن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیر مطران، سلام علیکم به شما مطران تقدیم میدارم. سلام علیکم آخوندزاده صاحب،
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
سوال من دکتر صاحب است، اگر به یک فامیل یک مریض توبرکلوز باشه، آیا این دیگه اعضای فامیل اگر روزو به یک خانه زندگی میکنن بزرگم برای کنی مرد یا نه؟ ولی یک کسی که به مریض توبرکلوز گرفتار باشه از چی نواغذ ها و باید پریز کنه؟ این این سوال اگر جواب پسند میکنه.
بسیار خوب آخوندزاده صاحب عزیز، به خدمت شما تو عرض کنم که کسی که در یک فامیل توبرکلوز داشته باشه به دیگه اعضای فامیل سرایت وقتی میکنه که اگر این مریض زیر تداوی نباشه. خوشبختانه امی پروگرام های نوی که به تداوی توبرکلوز است، اگر مریضی که توبرکلوز گرفته باشه در ظرف 3 هفته به می شکلی که راهنمایی های پروگرام کنترل توبرکلوز میگه مریض دوای خود منظم بخوره، تقریبا 80% قدرت سرایت به دیگرا را از دست میده. ولی باز هم در مراحل اول، در روزهای اول، در ظرف 3-4 هفته اول شخص احتیاط بکنه، همی ظرف و لباس و مثلا دستپاک و قاشق و روی پاک و دیگه یا خود جدا بکنه و خود افته و بته و مخصوصا اطفال یک ذره احتیاط بکنن. ولی در ظرف همی 3 هفته است تقریبا به 80% سرایت از دست میده. ولی کاملا وقتی خوب میشه که 6 ماه دوای خود بگیره، یکی. و در قسمت سوال دوم شما، مریضای توبرکلوز هیچ کدام پریز خاص غذایی کار نداره، بر علاوه که پریز کار نداره، باید غذای بسیار کافی، غذایی که از هر نگاه با انرژی باشه، با پروتئین باشه، او غذا را بگیره تا همیش تقویه باشه و به میکروب غالب شوه.
شما میشدم اون مورد گپ بزنید که چگونه تداویش میشه؟
بسیار تشکر. پیشتر گفتیم آثار علائم توبرکلوز کسی که اضافه‌تر از 2 هفته سرفه داشت، دسترفیش بلغم بود، با اونا میگیم احتمالاً توبرکلوز داشته باشن، اونا ضرور به یک مرکز سی برن تا معاینه شون، تشخیص شون. وقتی که اگر تشخیص توبرکلوز پیشان میشه، قدم اول تداوی توبرکلوز. تداوی توبرکلوز خوشبختانه از طرف وزارت صحت عامه به تمام مراکز صحی افغانستان مجانی است. ما بالاتر از 1900 مرکز تشخیص و تداوی در کل افغانستان داریم و در اوج مراجعه بکنن زیر دوا گرفته میشن. دوام رایگان است، قسمی که دکتر صاحب در گزارش اول خودم گفتن، دوای بسیار با کیفیت، دوایی است که به تمام دنیا عین همین دوا استفاده میشه، این مجانی داده میشه. مدت بله. تداوی از این 6 ماه است. شرط بسیار مهمی است که هر روز منظم به وقت منظم بدون وقفه مریض دوای خود بخوره و او راهنمایی بسیار منظم و کامل از طرف مسئولین و از طرف کارمندای سی برشان گفته میشه.
دکتر صاحب، مرض توبرکلوز چگونه وقایه میشه؟
بسیار خوب. وقایه توبرکلوز خوبترین وقایه از این کشف واقعات ساری است. اولش واقعات ساری که برای دیگرها سرایت میکنه، در قدم اول او تداوی شده که منفی شده، یکی. و وقتی که هر واقع یافت شد، قدم اولی است که تداوی بر او تنظیم شود. قدم دوم بسیار مهم همی است که میگه تمام کسایی که با این مریض تماس دارن، مخصوصا اطفال، طفلایی که سنش از 5 سال پایان است، اگر چه مشکل دارن یا ندارن به کلینیک بیاید و کلش ارزیابی شود، چک شود، کنترل شود. و کلانا و کاهلایی که سرفه و دیگه همی آثار و علائم توبرکلوز پیشان دیده میشه و هم ضرور تلبیسته شود، در کلینیک آورده شود. و یا ایست که حتی در واقعات مثبت ساری خود امی مسئولینی که در کنترل توبرکلوز کار میکنن یا میرن در خانه ها تا مراجعه میکنن، طفلای خورده در اوجه پرسان میکنن، میبینن اگر پیش طفلای خورده که آثار و علائم توبرکلوز دیده میشه و سنش از 5 سال پایین تر است، باز اونو عیناً مثل مریض توبرکلوز واری او تداوی میشه. باز اگر او توبرکلوز نداشت، باز بر از او یک دوای علایده است که او از دوا بر 6 ماه داده میشن برای وقایه. و در وقایه خود واکسین هم رول بسیار مهم داره. تمام نوزادایی که پیدا میشن و مجرد پیدا شدن در تمام کلینیکا واکسین به نام BCG موجود است که از طرف وزارت صحت عامه تهیه شده، و واکسین BCG را بکنن، اونا هم تقریبا 80% از توبرکلوز و هم طفلا را وقایه میکنه.
باز هم یک شنونده دیگه ما، جمعگل خوشخوی از کابل ریخت هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خوار جور و خیر. همچنان برای دکتر صاحب گرامی هم احترامات و سلام های ما تقدیم است. پرسان ما از
صاحب میبخشین ما خو اگر سوال هم نداریم به هر صورت بعد هم ما سوال ما این مرض از شکنجه ای روانی یعنی از روانی پیدا میشه یا خیر و از مرض ریزش هم پیدا میشه و یا خیر دیگه سوال ما اینه بود دکتر صاحب جز دوم سوال ما که این مرض تداوی بیخی آدم بیخی جور شوه ای طور تداوی داره یا خیر اینه میره برای ما اگر لطف کنین برای ما معلومات بتم صاحب لطف شما خواهد بود با...
تشکر سلامت باشین دکتر صاحب بفرمایید
زنده باشین خوشخوی صاحب عزیز ماشاءالله شما در برنامه سوالای بسیار خوب میکنین منظم میشنوین خداوند دائم شما را همت خوشخوی سر حال داشته باشه سوال اول شما قسمت آیا شکنجه روانی در این رول داره از این پیدا میشه یا نمیشه مستقیم از شکنجه و یا مشکلات روانی این مرض پیدا نمیشه ولی شرایط روانی اگر کس به استرسای روانی و تشوشات روی روانی دچار باشه این یک زمینه مساعد است چرا تمام فعالیت‌های عضویت از اون فعالیت تمام اعضا تقریبا غیر نرمال میشه بر هم میخوره یک زمینه مساعد است برای همتون مرض اگر این تکلیف باشه یکی و در قسمتی ریزش گفتین ریزش عامل این مرض نیست ولی ریزش یک مرض ویروسی است معافیت یک ذره پایان میکنه زمینه را مساعد میسازه برای تمام میکروبای دیگه و از او میشه که در مو حالت میکروب توبرکولوز هم مداخله بکنه